مجله خبری رادیو آزادی از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک برنامه دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات تمنن از ستار فروخ دوستانو د یو سات خبرونه د مسکینیار اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاري وړاندې کی یو پکې ورچی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې کتنه کړي او د تروریزم او په سیمه کې روان حالت په اړه په خپلو کې خبري کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال یو سلاکاروي عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د چوکاټه بهر د ملوشو جوړولو پلوي نه کوي. په دې اړه او د نورو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې ریپورټونه اوري. خو په سر کې قسیم سول عمل درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکی د امریکا متحده ایالات ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي دي او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. ده هم بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په بیان کې همدا راز یادونه شوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو او له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بل خبر لمخي ولسمشر اشرف غنی وای پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې د اساسي تغییراتو شاهد اوسي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ته په وینا کې ویل د اوبو برېښنا وزارت سشکل د بندونو د جوړولو ظرفیت نه لري او ځکه د غواړي چې لمړی د وزارت په پښو ودروي او وروسته د بندونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. شغلی غنی ویل چې د بندونو رغول وخت غواړي. د ژمنه وکړه چې پر راتلونکو څلور کلونو کې به د پکتیا بڼه بدل سي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورونه یو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوه. قومي مشر فضلبی ازادي رډو ته ویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوزوه او اوبه د خلکو پر کورونو ورغلې. نوموړی د اوښتو زیانونو په اړه داسې ویل:
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي. درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
عین شاهدان وایي د سیلاب له راوتو مخکې خپلو کورونو وتلي او ځکه د سر زیان نسته، خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشون کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبر اعلان ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل، سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. اخوه د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه کانګرس ته سپارل سوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این تلویزیوني چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this,
د یو ک کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نسی. امریکا په خپل سره او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونسي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول سوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د رواني جولای میاشتې په 14مه نیټه په وینا کې لاسلیک سوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته له هغې ووژل سول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام وویل په دې حمله کې چې پرون سهار وسوه د 12 ماشومانو او شپږو مېرمنو په ګډون 50 ملکي وګړي وژل سوي او څه باندې 200 نور کسان ټپیان دي. د خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدر اعظم خالد بها وویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد سوی، خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. په یمن کې د 2014 کال سپتمبر میاشتې راهیسې 3200 کسان په جګړو کې وژل سوي. د ملګری ملتونو د راپور لمخې په یمن کې د جګړې له کبله شاوخوا 6 میلیونه کسان د څښاک له اوبو څخه محروم سوي او بشري مرستو ته ضرورت لري. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د حواله لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل سوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسله والو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وې دغه شان پاڼې غورځولې وې. او روسي خبروم ده چې د امریکا په خوانی ولسمشر جورج بوش چې په کور کې د لویدول کبله یت څلور ورځې په روغتون کې تیر کړي، پروند امریکا په مین یالات کې خپل کورته ستونسو. یو نوې کلن بوش په اورمیژ کې د کسر په خاطر تر علاج لاندې وو. ډاکټرانو بوشته چې د امریکا د څلورو ژوندیو پخوانیو ولسمشرانو تر ټولو زوړ دی د فیزیوتراپي یو خاص دستمال په غاړه کې اچولی. جورج بوش د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش او د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخابات کې د جمهوري غوښتونکي ګوند هیلمن کاندید د فلوریډا د پخواني والي جیب بوش پلار دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا محمد قسیم سولمل څخه واوریدل. د متحده ایالاتو د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسی په ارکل ولسمشر غنی سره کتنه کړې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې.
جنرال ډیمسی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناتو کمانډان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم بعد افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړېدو ملاتړ ونه کړی. دا خبره د رشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ازادي راډیو ته وکړه. د نړۍ مطبوعات دا کتنه کو او د غراس دا هم اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې پولیسګونو کورونه زیانمن کړی دي.
چغه به واجب دي قوم خدمت وکاو بدبختانه پنځم ورځ د چيو وکیل سفرانغه.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې متن کانګرس ته سپارلې او د اسرایل صدر اعظم له کانګرس غواړي چې دا موافقه رد کړي. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. تاسو ازادي رادیو او ری چپ اف ام سل اشاره 5 صپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وبچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیس جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپل کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې ورو.
د د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د له منځه وړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوځ لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال مارتین دمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال دمسی به له ولسمشر غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کومې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاحکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلي همدم د مرکې په پیل کې ویل د امریکا د پوځ لوی درستیز غواړي چې له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات واخلي.
جنرال دمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالاتو څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسته کې امنیتي اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتی ده، او بالاخره په شرقي ولایتو کې هم داسې نارامیان شته، بلخصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر صف اشرف غني احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات اخیسته چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال دمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه در ټول راوسته پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې. خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي، خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بده تجربه د دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، دا روانې خبرې دي. دوی یو تاریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسو، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د اصل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندې مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست
بله همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري؟ یعنی څه معنا؟
یعنی که چیرې امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کړي په دغه کچه چې دم ګړی ده، په دغه کچه کې هم وساتي، دا به لویه لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې د افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بالخصوص په امریکا کې د خلکو ملاتړ بیخي یعنی صفر ته تقرب کړی، ډېر راټیټه شوی ده. نو د ده امکان هم شته که چیرې وضعیت دغسې په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو د دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل د وګړو نه د دغه ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي؟ فکر کوئ چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دي؟ آیا په رښتیا داعش دی؟ د پاکستان لاس پکې دی کنه؟ یعنی مسله څه رقم ده؟ دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نه وي، دا هماغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمت سره پورې تړلي ګروپونه دي. دغه ګروپونه چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوذ و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم ورسته لدینه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبرۍ باندې یوسف ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی،
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط پرې خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنن د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ځواکونه ترسره کوي.
لا ولسمشر غنی سره د امریکا د پوځ د لوی درستیز د کتنې او د افغانستان د امنیتی حالت پړمو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه ورده. دا لوګر سیمایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایی حمله شوې ده. دا چې حمله چیرته شوې او موضوع څه ده، په همداسې به لسیمې زموږ همکار نسیم شفق را سره ټلیفون په لیکه کړي. شفق صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
السلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بهرنۍ ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو پر دو امنیتی پوسټو بریټ کړای دی چې تلفات هم ور اړولې دي. د لوګر د امنی قومندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابی د پیښه تایید کړه، خو ویل چې د تلفاتو په اړه لا تر اوسه جزئیات نشته دي. دغه راز په لوګر کې د ملي اردو د لواء قومندان جنرال عبدالرزاق هم لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پیښه شوې ده، او د نن سهار بهرنۍ ځواکونو هلته وایي بریټ کړی دی. او ده ویل چې د ملي لومړني معلومات ښیي چې د ملي اردو عسکرو ته په دې پیښه کې درانه تلفات وروښته دي. ولې ده ویل چې د سیمې ته ور روان دی، لا تر اوسه نه ده رسېدلی، او دا پیښه به له نږدې نه وڅېړي. خدای هم ویل چې د بهرنۍ ځواکونو له قومندانانو سره یې تماس نیولی چې معلومات ورکړي چې ولې دغه پیښه شوې ده. لسیم څخه کوم د امنیتی پوسټ چې وي هغه سیمه کې چې کوم اوسیدونکي دی هغه هم ازادي راډیو سره دوه تن خبري وکړي او ویل شي دوی معلومات دادی چې په دغه دوه پوسټو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې د ملي اردو عسكر هلته ځای پر ځای وو. بهرنۍ ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته باید ووایم چې شاوخوا یو نیم کال وړاندې هم په همدغه سیمه کې د محلي پولیسو پر ځواکونو باندې هم د بهرنۍ ځواکونو لخوا اشتباهي بریټ سوی وو چې شپږ یو تنه محلي پولیس پکې وژل شوی وو.
ډیر زیات مننه دوستانو نسیم شفق او چې د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي چارواکو ورته ویل دي چې د لوګر په برک ولسوالۍ کې نن سهار بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو پر پوسټو باندې حمله کړې ده. په دې هم هوایي حبریت کې د افغان پوځي مقاماتو په خبره افغان ملي اردو سرتیرو ته مرکزوب له هم اوخته خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي او نه هم موضوع په بشپړ توګه واضح شوی. د موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو خبرونو کې تاسو په دې اړه ورستی جزئیات درکړو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې سیلابونو ګڼ شمیر کورونه لمنځوړي او خلک یې له راز راز ستونز سره مخامخ کړي دي. اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د متحدینو انتقادونو ته کتنه کړې او په دې اړه د کرزي له دفتره د خبرو شو څو خبر پاڼو یادونه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په مې میاشت کې د کرزي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر تفاهم لیک پخواني ولسمشر ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دغه تفاهم لیک سمدستي لغو کړي او د هر هغه سند د لاسلیک کولو ډډه وکړي چې په راتلونکي کې ملي ګټو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملي یووالي پر حکومت له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو پر ځینو نورو هڅو هم د پخواني ولسمشر د ځینو انتقادونو یادونه کړې او لیکلي دي چې کرزي پاکستان ته د پوځي روزنې لپاره د 15 پوځیانو پر استولو انتقاد کړی او ویلي دي چې موږ باید هیڅ یو ګاونډي هیواد ته پوځیان د روزنې لپاره وانستو چې دوی موږ ته ځان وژونکي رالیږي. گلف نیوز خبرونه د افغانستان د ثبات لپاره بل بدیل نشته تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړ خطر یو داسې ستراتیژي خپل کړی چې په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د روغې جوړې په لور لومړني ګام کې له افغان طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ترسره کړې دي. حکومت او طالبانو په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د خبرونې په وینا د خبرو بل دور به په دوه اونیو کې ترسره شي چې دا یو محتاطانه خوشبيني رامنځته کوي. د ګلف نیوز خبرونه د مطلب په دوام لیکي د حقیقت په پام سره چې پاکستان د خبرو کوربه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بدبینۍ او د پای ته رسیدو او د همکارۍ د پیل لپاره یو مثبت ګام دی. د خبرونه په باور بل مسله چې د خبرو ته مشروعیت ورکوي هغه پر دې خبرو د چین او امریکا څارنه ده چې استازي په دې خبرو کې حضور لري. د ګلف نیوز خبرونه په لیکنه بل مهمه خبره ښایي دا وي چې د طالبانو مشر مولا عمر د خبرو ملاتړ کړی دی. د خبرونه په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نور لوري هم لیوالتیا لري. په افغانستان کې سوله به جنوبي آسیا ته د ثبات یو احساس ورکړي او پر سیمه د چین اقتصادي او سوداګری نفوس پراخوالی به ښایي یو بل فاکتور وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدو. ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د هیڅ ډول وسلوالو ډلو د جوړولو ملاتړ ونه کړی. دا خبره پرون د خغلی دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار وکړ چې رشید دوستم په افغانستان کې د ملیشو جوړولو پلوی نه کوي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د سلطان فیضی په وینا هغه ادعاوی سمینه دي چې وای د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د ملیشه ډلو د جوړولو هڅې کوي. فیضی وویل شغلې دوستم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اهمیت باور لري او په شمالي ولایتونو کې د وسوالو مخالفو ډلو پر وړاندې ولسی پاتونونه موثر ګڼي. دا خبره سمانه ده چې جنرال صاحب دوستم د افغانستان د امنیتی نظام څخه بهر د ملیشو جوړولو هڅې کوي. جنرال دوستم په خپل ویناو کې تل پر دې ټینګار کړی چې د داسې کوم موازی ځواک د جوړولو پلوی نه کوي چې د نظام لپاره ګواښوي، بلکې د دې پلوی کوي چې خلک د وسلوالو ډلو پر ضد راپورته شي او د ځان دفاع وکړي، نه دا چې پر نورو سیمو تعرض وکړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې په ورځ وویل چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست له دویم مرستیال محمد محقق سره یې په ګډه د مخالفو ډلو پر ضد د مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې وویل چې د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر پر خلکو د وسلو ویش او په خپل سر د ملیشو ډلو جوړېدل به ونه مني. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړي شي.
دلته مونږ امنیتي سکتور له روسیې هغه اردوی ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا په یوازې دې چې دوی بیا ملیشي جوړې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي چارو سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په مشوره شمالي ولایتونو ته تللی و چې هلته د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړي.
جنرال صاحب چهره مردمی است، نفوذی که داره بین مردم داره.
دیوای جنرال صاحب ولسی شخصیت دی او په خلکو کې نفوذ لري. هغه یوازې یو حکومتي سړی نه دی، هغه سره لدی چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي وحدت حکومت یو پیاوړی غړی دی، پر خلکو هم زیات نفوذ لري. نو کله چې جنرال دوستم خلک د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد منسجمېدو، وحدت او یو لاس کېدو ته هڅوي، دا د افغانستان د مشروع حکومت څخه ملاتړ دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پیاوړی روحیه ورکوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبريږي. د کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په پلسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د داخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره خطې کړي او په سلګونو جریبه مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی دی او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د داخلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي، د داخلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی، د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او دا یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي، دال یا وړیا شراکې او مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالېږو، دا دې مونږ ته نه راکوي. په اواز د دې مونږ ته بنیادي کار وکړي، د دې داخله دې بنده کړي، ځکه د دغه سیند په مخ کې د دې نه دیارلس شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون دي ټول
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو او په ځینو کې دوی بیخي زمونږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتلل لاسپیکرې به ورته ولګولې چې به ویل چې د دې قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی او د دې ولس غږ چارواکو ته ونه رسولو.
پرون لانه چې ابل پرون رئیس ده، دا خلک همداسې روان دي، مخ بېرته وځي که نه، او دا کورونه یې د اوبو لاندې کړي دي. و دغه ځای کې نه دغه کریم دا زمونږ د مکتب شاخواته دغه کورونه چې ګوري دا د کریم دي. هغه د سر چې پخپله ولیدل چې ډنډو بوکې ولاړې دي، د چاپیل چې اوبه
که چېرته د دې اوبو زر مخه ونه نیول شي خلکو ته به څه ضرر؟
د دې اوبو مخه چې ونه نیول شي دا ټول داخل ته مزه اوس دغه داخل خو تقریبا نیمه حصه د کامې ده. پوه شوې؟ نو داسې خیاس کړه چې نیمه کامه د مزه ده.
لکه لنچې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند سپې ورغلي کته هم زینو خلکو د خپل کور لوخي او کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې لمنځه وړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپوتین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. اتنی مې وږي شوې دي له محمد قسیم سولمن څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
د لوګر سیمه ایز چارواکي وای نن سهار بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو په دوه کوسو حمله کړې چې د چارواک په خبره تلفات لري خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. بهرنۍ ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال دیمسي ولسمشر غنی پرون پارک کې وکتل. ولسمشر اشرف غنی وای پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې اساسي تغییر وکړي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال د څرګندونې وکړې. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وای له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب لمنځه نه وړي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته لاغي وشل سول چې حوثي غینو پر رادان شار بمباري وکړه. او د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه شار کې د حواله لري خبر پاڼې غورځولې دي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د خیبر پختونخوا په لری پرتی سیمه چترال کې له 13 ورځو راهیسې د توندو بارانون لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې سلابونه راوتلي او په سیمه کې مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. په دې اړه لپاره خبره د ازادي رادیو خبريال ذبیح الله شفق رپورت راستولې ده.
د خیبر پختونخوا په لری پرتی سیمه چترال کې له 13 ورځو راهیسې د توندو ورختونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په دې سیمه کې سلابونه راوتي چې خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. د چترال ولسوالۍ سیمه ایز دولتي چارواکي وایي چې له پنځشنبه ورځې راهیسې د چترال په بیلابیلو سیمو کې د توندو ورختونو لړۍ پیل شوې چې له امله سیلابونه راوتي او تر دې دمه پکې د یوې ماشومې په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چترال په بیلابیلو سیمو کې ورختونو او سیلاب پر ځاني زیان سربېره مالی زیان هم اړولی. د سیمې ډېرې سړکونه او پلونه اوبو کې بهېدلي چې په نتیجه کې له یو شمېر نورو سیمو سره د چترال اړیکې پرې شوې دي. نوموڑی پدے اڑا ہوئے
تقریبا 4-5 دنوں سے وقت وقت سے بارش ہو رہی ہے مختلف یہاں پہ لوور کے تراس میں
دی وئی پچترا کی تقریبا 13-15 روزے سے باران نہ وری گی چھ پترس کی پدروش گرم چشمہ شور او مردان در کے خطرناک سیلاب نہ راوتی چھ پ نتیجہ کے گنے ودانے او سڑکوں نو بو کے بہی دلی او لوی لاری ہم بند شوی دی
اس کو بھی بہا کے لے گیا.
عبدالغفار زیاده کړه چې باران او سیلاب په سیمه کې ګڼ شمېر دوکانونو مارکیټونو او کورونو ته هم زیان اړولی خو تر دې دمه دقیق شمېر په اړه څه نشي ویلی. د هغه په خبره چې له 13 ورځو راهیسې د چترال پېښور لوی لار هم د سیلاب له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو د یکشمې په ورځ بیرته پرانستل شوې ده. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي چې له 13-15 ورځو راهیسې د توپاني ورښتونو له امله د چترال په ډېری برخو کې برېښنا هم قطع شوې چې ځایي خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوه ورځو کې په چترال کې د نورو توندو ورښتونو او سیلاب وړاندوینه کړې او له ځایي خلکو یې غوښتي چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. که څه هم په پاکستان کې په جون جولای میاشتو کې سخته ګرمي وي خو د دې ترڅنګ په همدې میاشتو کې د پشکال یا مونسون د ورښتونو لړۍ پیلېږي چې د توندو ورښتونو له امله پکې په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونه راوځي. دا یادونه وردا چې په 2013 میلادي کال کې هم د پشکال په موسم کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 30 میلیونه زیات بې کوره شوي ول.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې یعنی اسرائیل له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمنی پالي، له کانګرس غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې، او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي، او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمینځه ولاړ شي. که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو، او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي، او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته یې کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي، او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي، او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخ کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. دی وې اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم درلیکلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېد په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل لنی کمرغه د ازادي رادیو لارنه ډیر کسان پیدا شول او خپل کورونو سره یو ځای شول. کیدای شي چې ځینو اوریدونکو د غزمن پروګرامونه نوی اوریدلی او یو ور بیا د پروګرام ووري او خپل ورکشوي عزیز یا دوست پیدا کړی، نو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. کیدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 12 15. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرامونه نه وي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي، نو له دې کبله دغه پیغامونه یو وار بیا تاسو ته خبرو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترمو دوستانو، راځئ چې دغه پیغامونه واورو. په دغو پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو پتی زه ډیر خوشاله یم چې دا د افغانستان د ازادیو خلکو د پاره خوشحالم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شواته کال به تیږي یو سپینځره سړی سرمایي ژیړې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یو نهاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وي 0 4 4 9 2 4 4 0 4 4 4 9 2 4 4. د خدای په امان، په مخه مو شه.
زړه مراد ولایت د کلستان د ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سر بلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کې زه خلکیانه بیر کړم، وړمه عسکری ته بیا زه وتښتېدم، بیا څپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل قریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم. زه عبدالمنان در وزګان د ولایت جزاب د ولسوالۍ ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب ولسوالۍ کې یو سړی دی د چلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چیرې د دغې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سازي یا ساده هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ 0 4 4 5 0 0 5 0. په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. میں مطلع روزگان میں ولا تجزہ السواری سے خطا صلاح پیغام پیش دم تجزہ کو السواری کی اور نپار دی جلال آباد السواری نے میں نتیجہ نوی رتواری دی ملالی دی غنڈی طور سالے پنامہ بھائی اور دنگرائی سوائی دی چی دی سبیو اشکالا سخد اور تجزہ اشکالا سری عمر لری بگی دی وہ کل کی تجزہ کو السواری کی دی دا غری خط سو کوالی سی شیزہ دا پارا بانی مصفر بدا شمارا بانی تماس ہوئی سی پراویا در پنځوس درش پته څلور سو څلور پنځوس بار ډیرا سیمو د اسرای مارکیټ کو په لاس ورکو خپل کورنۍ ته. وسلام.
السلام علیکم زاد رحمان د غزنی ولایت د جک لور سوالی خبر کوم موږ د یا خان په نام باندې یو خبر پیدا کړای دا چې دا ساز یې خراب دی وايي چې زه ضرورت وکړي د ضرورت دي کړی د روحاني صاحب کدا چې د چا کاری یې مخنی مقصد راځي دی یا د په یک سلام مستر
ولی السلام علیکم نجیب الله ترخیر خبری کوم د سبزا دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي زمونږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي چې پر اووه نهه یو نهه څلور درې شپږ شپږ اخري اته او بله دا شمېره صفر واویا اته شپېته اولس درې سوه څلور اتیا سره
ما دغه پیغام دی زال بری د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ستا سره په تماس کې یم دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دي د پنځو کالو دی وایي زه ودود نومېږم خپل د کوره څه نادراکه دی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اویا اته اتیا درې شپېته پنځه سوه یو څلوېښت دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نظبانۍ ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی دغه دوکان ته دې ځانه ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي وسلام
زه خپل نورالدین یمه د غزني ولایت نهرسلي ولې ده دلته د غزني په ولایت کښې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کښې اوسېږي دا ډېر وختېر کښې د هر مسلمان ورور ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي صفر واویا لس پنځه اووه پنځه یو شماره یې ځل بیا تکراروم صفر اووه اووه یو صفر دوه پنځه پنځه اووه یو مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه
دلته یو لیونۍ دی ګونګۍ دی په ژبه باندې ګونګۍ دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم ځینې ورک دی ځای منچکه هم ځینې ورکه ده کې ورور د دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري کې یو بل څوک اوري د دغه ګونګي هر څوک چې نو ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي چې زه دا ګونګۍ په لاس ورکړم دوه ځل صفر اووه صفر درې اته صفر اووه شپږ څلور
السلام علیکم زه حمدالله د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم دلته د سورکي په کلي کښې د ګرشت ولسوالۍ د سورکي په کلي کښې دلته یو ښځه ده ځوانه ښځه ده اقتصادي تکلیف لري ګرځي په کلو کوڅو کښې دغه ښځه هېڅ ناخشه وکړي بیا نشته د هر چا چې وي زما سره دې پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت د نهر سراج څخه زحمت درکوم ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلات دی په قوم شمانخیل دی د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا دولس کاله دیارلس کاله یې کېږي چې د خپل کوره څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی چې هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې 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 پنځه دوه یو و شمیره یو ځل بیا صفر و صفر درې 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 پنځه دوه یو و. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
سرک من ولایت د کجکی د فلسوال انتخابات کوم روزانه دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د فلسوالي څخه عاجزت خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصل وي ډېر کوچنی وو نو د دې اعصابو څه تکلیف هم لري. د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای وایي زه د شبرغان کله وایي د میمنې یم نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور نپار دي سترګې شنې دي خرید په خپله څوک معلومات غواړي. زموږ د ټلیفون شماره دغه ده صفر و صفر اته درې یو شپږ نه یو شپږ نه درې یو. ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر و صفر اته درې یو شپږ نه درې یو. دا زموږ شماره ده. کله په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي. هر څوک چې زده په هکله معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د کیسه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بی ام شی چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دته اوس زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. صفر و و صفر څلور درې و و یو نه صفر بیا و و صفر څلور درې و و یو نه. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. درنو اوریدونکو محترم دوستانو که تاسو دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید کېدای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شي. اولته دغه پروګرام له سره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. محترم دوستانو د نن ورځې لپاره هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
چد و چریا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلت
اومدن کل تنظیمای زور از جبلی در یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
به دیر پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.
دشملو وطن تداشا چې شملې درته پسر ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑا دشم لو بطن تجاشا چی شملی در تک سر ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑا رنا